ラジオ。
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د هود میاشتې 9 د 2011 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې نیم ساعت د مطالبه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو او مطالبه سره ټکوته. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرجوب لیدې داو په اړه ګمارل شوی تحقیقاتي هیات په خپل راپور کې ویلي چې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د 40 ماشومانو په ګډون 15 بیت ملکی وګړي وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د ملکی وګړو د مرجوب لیدې مخنیوي لپاره د ناتو ځواکونو سره خبرې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوورزنی رسمي سفر لندن ته ځي. د جمهوریت ریاستي ویاند د خبر په تایید ویل چې ولسمشر په دې سفر کې برتانوي چارواکو سره د افغانستان د روانو حالات او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر موضوعاتو خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه چمتو ده چې د افغانستان د دولت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. د ولسی جرګې په ترسره شوې انتخاباتو کې د درغلي او د چړلو ځانګړي محکمې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په شمول یو شمیر ادارې په دې تورن کړې چې د انتخاباتي درغلي او په چړلو کې ورسره سم همکاري نه کوي. کاناډا پرون په افغانستان کې د یو کاناډایي تابع د تختول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د هغه د خلاصون لپاره هڅې پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل واشنگتن چمتو دی چې په لیبیا کې د قذافي د رژیم د نسکورولو لپاره د نوموړي له مخالفو مظاهرچیانو سره هر ډول همکاري وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وروستیو ګډوډیو له امله شاوخوا یو لک کسان چې اکثر یې په دې هیواد کې میشت کډوالو ګاونډیو هیوادونو ته وتلي دي. د تونس صدر اعظم محمد غنوشي له خپل دندې استعفا ورکړه. نوموړی وروسته له هغې استعفا کوي چې په تونس کې په دې وروستیو ورځو کې بیا په لارو او سړکونو کې تاوتریخوالی زیات شوی. د عربي ټولنې پخوانی سرمنشي عمر موسی وایي غواړي چې د مصر د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. د غراس په یادو شو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه کوو او په دوبۍ کې د نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د محصولاتو د په سوداګریز مرکز کې په یوه نندارتون کې د افغانستان د محصولاتو په باب هم په دوبۍ کې د افغانستان د سفارت د کلتوري چارو له مسؤل سره غږېدلی وو.
سکل کې ان شاء الله کې مونږ امیدوار یو چې د پروسه کال نام ان شاء الله ډیر ښه وي.
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرجوب لیدې داو په اړه ګمارل شوی تحقیقاتي هیئت په خپل راپور کې ویلي چې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د 40 ماشومانو په ګډون 15 بیت ملکی وګړي وژل شوي دي. افغان پلاوی چې سیمه ته سفر کړی و په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعاو په باب له څېړنې وروسته خپل راپور پر ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ. ناتو ځواکونو تر اوسه په کونړ ولایت کې په خپلو وروستیو عملیاتو کې د لسګونو ملکی وګړو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. په دې اړه رضوان مراد په نړیوالو خبري اژانسونو کې د خبرو شوو راپورونو پر مټ دا راپور چمتو کړی دی.
د دغه رپورت لمخې نړیوالو ځواکونو د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې د 40 ماشومانو په شمول 15 بیت ملکی وګړي وشل دي. خو ناټو ځواکونو تر اوسه پورې د تیرې اونۍ په دې عملیاتو کې د ملکیانو د وشل کېدو خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. ناټو د ویډیو په ترلاسه کولو سره ټینګار کوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې چې د فبروري په 12 نیټه ترسره شو د دوی مځکنیو او هوایي ځواکونو یوازې یو شمېر وسلوال په نخښه کړی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان حکومت د پلاتونکو د ټیم دی وغړی شهزاده مسعود په حواله وایي چې په کونړ کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی د خپلو تحقیقاتو رپورت د یک شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړ. پای نه حل کې د جمهور رئیس کرزي دفتر ویلي چې دوی په کونړ کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د استول شوی هیئت د تحقیقاتو نتیجو اندېښمن کړی دي. شہزاده مسعود ویل دوی خپل رپورٹ له روغتیایي مسؤلانو، ځایي مشرانو، محلي چارواکو او افغان امنیتي مقاماتو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ برابر کړی او له ناټو ځواکونو سره هم د خپل راپور نتیجه شریکه کړې ده. دغه راز تېره اونۍ په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي مولوي شهزاده شاهد چې د غازی آباد ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه پلټنو کې ونډه درلوده خبریالانو ته ویل:
په دې واقعه کې متاسفانه د یلګل د درې دوه شپېته بېګناه خلک په شهادت رسېدلي دي، چې د هغې د جملې نه دوه شپه کې زنانه دي او تر نهه ویشتو پورې ماشومان دي، سپینګیري پکې په شهادت رسېدلي دي، د خلکو حیوانات او نور تباه شوي دي، نورې خسارې پکې وارد شوي دي.
خود شهزاده مسعود په وینا ناټو ورته ویلي چې ښایي په دې عملیاتو کې ملکی خلکو د زیان اوښتی وي، خو دومره لوړه شمېره کې نه څومره چې افغان پلاوي ښودلې ده. په عین حال کې د ناټو ویان پرون ویل چې د دوی لومړنۍ پلټنې ښیي چې د غازی آباد په عملیاتو کې او یا نهه تنه ملکیان یوازې ژوبل شوي دي. هغه ویلي دوی د هر ملکی مرګ ژوبلې له امله بخښنه غواړي او ناټو به هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزانو ته یې په دې عملیاتو کې زیان اوښتی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د ناتو ځواکونو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا تېره ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ غونډه وکړه. په همدې غونډه کې د ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود هم په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوه ورځني رسمي سفر لندن ته ځي. د جمهوري ریاست یو ویان د دې خبر په تایید ویل چې ولسمشر به په دې سفر کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل له کابل د معصوم میوند په رپورټ کې اوري.
تاکل سوی چې د دوشنبه پر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی لندن ته د دوه ورځني سفر لپاره روان دی او هلته به د برتانوي چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو، امنیت او امنیت سپارلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال احمد زیاسی همک د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی به په لندن کې په یو بحث کې ګډون وکړي او د افغانستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه به خبرې وکړي او د خلکو پوښتنو ته به ځواب ووایي.
قرار است در لندن پایتخت برتانیا رئیس جمهور اسلامی
تمه کیږي چې د برتانیا په مرکز لندن کې افغان ولسمشر په بیلابیلو پروګرامونو کې ګډون وکړي او له ځایي مشرانو سره هم وویني. په هغه میز کې به هم برخه واخلي چې د بریتانیا د دفاع او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هم پکې ګډون کوي. په دغه میز کې به په امنیتي مسایلو او په افغانستان کې د ستونزو د لنډمهالو او اوږدمهالو اړخونو د موجودیت لپاره او د امنیت سپارلو پر مسالې او د افغانستان او سیمې پر امنیتي ستونزو خبرې وکړي.
شغلی سیما کول چې ولسمشر کرزی لندن ته د برتانیا د لمړي وزیر په بلنه ورځي. همدارنګه د ویل چې ولسمشر به د لندن په ملي موزیم کې د باختر خزانې په نوم یو برخه هم پرانیزي او په دې سره به خلک بیا هم د افغانانو له کلتور، تاریخ او ملي ارزښتونو سره بلد شي. په همدې وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو څیړونکي ولسمشر کرزی ته سپارښتنه کوي چې د برتانیا له چارواکو څخه د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا په برخه کې مرستې وغواړي. د سیاسي او امنیتي چارو څیړونکي اسحاق اتمر وایي
خپل د افغانانو دغه ظرفیت په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې په امنیتي چارو کې مچات کې دوی ته هغسې وسایل هوایي قوتونه زغرهوال او نور تجهیزات ورکړي چې تر اوسه پورې افغانان دغه ظرفیتونه نه لري. تر اوسه د انسانه دا وغواړي چې دوی ته دغه ظرفیت ورکړي، ظرفیت خپل افغانانو کې پیدا شي.
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال په پیل کې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو واخلي. په داسې حال کې چې د امنیت اخیستلو د بهیر پیل ته نږدې شل ورځې پاتې دي، په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو خونړیو وسلوالو حملو او چاودنو خلک اندېښمن کړي او د افغان امنیتي ځواکونو ځواکمنتیا ته لا هم د شک په سترګه ګوري. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و امر چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوه ورځني رسمي سفر لندن ته ځي. د جمهوري ریاست یو ویان وویل چې ولسمشر کرزی به له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو او دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر موضوعاتو په خبرو سربیره په دې هیواد کې د سولې د روان بهیر په اړه هم وغږیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه چمتو ده چې د افغانستان د دولت او مخالفانو ترمنځ د مذاکراتو کوربه شي. د دې شورا یو پلاوی په دې وروستیو کې ترکیه تللی و چې د افغانستان دولت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو په حق له هغه هیواد همکاري ځانته معلومه کړې. د شورا ویاند مولوي قیام الدین کشاف پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې د افغانستان د دولت او مخالفانو ترمنځ د خبرو د منځګړیتوب لپاره د ترکیې په کوربتوب موافقه نه ده شوې، خو غواړي معلومه کړي چې د مخالفینو مشران د ترکیې دغې امادګۍ ته څه ډول ځواب وایي. خو ځینې افغان کارپوهان بیا د سولې د عالي شورا هلې ځلې بې نتیجې بولي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي قیام الدین کشاف د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه ته د یاد شورا د پلاوی سفر وخوده، ترکیه حاضره شوې ده چې د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو کوربه شي. د دې شورا یو پلاوی په دې وروستیو کې ترکیه ته تللی و چې د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو په هکله د هغه هیواد همکاري ځانته معلومه کړي. خاغلی کشاف وویل د ترکیه د امادګۍ په هکله د افغانستان د سولې د عالي شورا تصمیم د دولت د مخالفینو له پرېکړې پورې تړلی دی. د هیله وښوده چې ترکیه د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره اغیزمنې مذاکرې پیل کړي. ده وویل
ترکیه یگانه مملکتی است که روابط حسنه و خوب داره با کشورهای همسایه و منطقه ما.
ترکیه یوازنی هیوادی چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې او نیکې اړیکې لري. که ترکیه د یو منځګړي په توګه له پاکستان، ایران، سعودي عربستان او د خلیج له هیوادونو سره وویني، پر مذاکراتو به مثبت اغیزه وکړي. امکان لري طالبانو ته د ترکیه منځګړیتوب شوی سي.
مخالفین چې اوس هم افغان دولت او بهرنیو ځواکونو سره په جنگ اخته دي، تر اوسه د سولې د عالي شورا د سرګندونو په حق لس نه دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي و چې افغانستان سره د دوی د مذاکراتو یوازینی شرط له هیواده د بهرنیانو وتل دی. د افغانستان د سولې عالي شورا شاوخوا اویا تنه غړي لري چې جهادي مشران، د قومونو سپینګیري استادان او د طالبانو د واکمنۍ یو شمېر غړي پکې شامل دي، او دنده یې دا ده چې د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د پخلاینې لارې چارې ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې فعالیتونو مثبتې نتیجې ورکړي دي، خو دې هدف ته رسیدل وخت او ډیرو هڅو ته ضرورت لري.
کاناډا پرون په افغانستان کې د یو کاناډایي ته بعد تښتول کېدو خبر تایید کړه. ویل چې د هغه د خلاصون لپاره هڅې پیل شوې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایمانویل لاموریوکس فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې دغه کاناډایي تابه چې کولین رادرفورد نومیږي افغانستان ته د سیل لپاره تللی و. هغې د نوموړي د تښتول کېدو د پیښې په اړه زیات توضیحات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د رادرفورد د خلاصون لپاره کاناډایي چارواکو د افغانستان له چارواکو سره په ګډه کار پیل کړی دی. وسلوال طالبان پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د یو کاناډایي د برمته کېدو ادعا وکړه. ویل چې دغه کاناډایي چې د جاسوسۍ د ماموریت لپاره غزنی ته تللی و برمته کړی دی. د غزنی والي موسی خان هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې یو کاناډایي تبعه چې دماغي حالت ایښې نه و او د امنیتي ځواکونو له خبرولو پرته د دې ولایت یو لرې پرتې سیمې ته تللی و لا درکه شوی دی. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه ګمارل شوي تحقیقاتي آیت په خپل راپور کې ویلي چې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر دې له ناتو ځواکونو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوه ورځني سفر لندن ته ځي. د جمهوری ریاست یو ویاند د خبر په تایید ویل چې ولسمشر به په دې سفر کې برتانوي چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه چمتو ده چې د افغانستان د دولت او مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د ولسي جرګې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو ځانګړې محکمې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په شمول یو شمېر ادارې په دې تورن کړې چې د انتخاباتي درغلیو په څېړلو کې ورسره سمه همکاري نه کوي. کاناډا پرون په افغانستان کې د یو کاناډایي تابه د تښتول کېدو خبر تایید کړل. وویل چې د هغه د خلاصون لپاره هڅې پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل واشنګټن چمتو دی چې په لیبیا کې د قذافي د رژیم د نسکورولو لپاره د نوموړي له مخالفو مظاهرتچیانو سره هر ډول همکاري وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل په لیبیا کې د وروستیو ګډوډیو له امله شاوخوا یو لک کسان چې اکثر یې په دې هیواد کې میشت کډوالو ګاونډیو هیوادونو ته وتلي. د تونس صدراعظم محمد غنوشي له خپلې دندې استعفا ورکړه. د عربي ټولنې پخوانی سرمنشي عمر موسی ویلي غواړي چې د مصر د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. اوس هم د افغانستان په اړه د څو نړیوالو ورځپاڼو د تبصیرو مهمې برخې در اورو. صالح محمد صالح، څو ورځپاڼو ته کتنه کړې؟
ځینو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د پخواني شوروي اتحاد مشر پر څرګندونو تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا چپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ناکراریو زیاتېدو ته په اشارې لیکلي، سږ کال پسرلی د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له لوري حملې وحشتناکه بڼه لري. امریکایي او افغان پوځي چارواکو ویلي وسله وال له ځن وژونکو بریدونو کار اخلي چې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي او په دې توګه په خلکو کې وحشت خپروي. د دې تر څنګ له نورو لارو د نورو قتلونو پلانونه هم طرحه کوي. نیویورک ټایمز د مقالې په دوام زیاتوي د سخت دریځو وسله والو یو خونړی نیت دا دی چې په دې توګه خبر سوی ویره به خوابدی زیات کړي او افغانان به پر خپل حکومت او امنیتی ځواکونو باور وبایلي او بلاخره به وسلول طالبانو ته مخه کړي. ورسپانی اټکل کړي چې شای وسلول په ګڼمیشتو سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي. په تیر څه کم یو میاشت کې د اوو ځنوژونکو بریدونو په نتیجه کې یو سل شپاړس ملکیان ووژل سول. روسي پېشه د شنبې په ورځ په فاریاب ولایت کې وسوه. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې د افغانستان وضعیت د عراق د 2015 میلادي کال له وضعیت سره پرتله کړی چې د هغه هیواد شهرونه له تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان وو. د ورځپاڼې په باور حکومت نسوای کولای خلک خوندي وساتي او وسلوالو له نورو هیوادونو عراق ته مخه کړه. خو د دې تاوتریخوالي له منځه وړلو څلور کاله وخت ونیو. په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي عسکرو په زیاتېدو سره دوی غشتلي بلل کېدل، خو د وروستیو بمي حملو د خطرونو زیاتېدو په رواني لحاظ پر دې برتري سیوری غوړولې دی. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګرباچوف پر څرګندونو تبصره کړې. ښاغلی ګرباچوف ورځپاڼې ته د خپلې اتیایمې کلیزې په درشل کې په یوه ځانګړې مرکه کې د بریتانیا پر صدر اعظم ډیوډ کامرون غږ کړ چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. نوموړي په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام ضد جګړه او د هغې شخړې یو برخه وبلل چې د ده په باور امریکا په خپل رامنځته کړې، او د ورځپاڼې په حواله د نوموړي دغه څرګندونې به په امریکا کې غوسه راوپاروي. ګورباچوف انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي په اتیایمه لسیزه کې د کمونیزم په وړاندې د جګړې لپاره امریکا له اسلام پالو سخت دریځو سره مرسته کوله، خو اوس امریکا هغه څیرې بچې کړلې دي. ښاغلی ګورباچوف پر افغانستان د شوروي تر یرغل وروسته د وخت ولسمشر سوچ چې له افغانستان څخه یې د خپلو عسکرو په تدریجي وتلو پیل وکړ. ګورباچوف پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل ته په پام سره بریتانیا ته مشوره ورکړه چې افغانان د ځانګړو خصوصیاتو لرونکي دي چې خپلو دودونو او عنعناتو ته ژمن دي، او بریتانیا ته هم پکار دي چې دې مهم ټکي ته پام وکړي.
د افغانستان د په ولسی جرګې پرون د ځان لپاره نوی رئیس وټاکه. د ولسی جرګې غړو له څو اونیو بحثونو او جنجالونو وروسته پرون د رایو په اتفاق د کندز ولایت استازی عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د رئیس په توګه غوره کړ. د ولسی جرګې نوی رئیس د دې جرګې له غړو وغوښتل چې د ستونزو په هواري کې د ورسره همکاري وکړي. د ولسی جرګې د نوی رئیس د ټاکلو په اړه په مزار شریف کې یو شمیر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نظرونه څرګند کړي چې په ګډه به واورو.
زمانم از شاهجهان د مزار شریف بخار وسیدم کې او یو تند دکاندارانو له جملې څخه نن منګل ډیر خبر ته لاسه کړ چې عبدالرؤف ابراهیمی صاحب د پارلمان رئیس ټاکل شو دی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې یو میاشت په دې باندې جنجالونه ول او هیڅ توافق نه کېده، او الحمدلله چې نن ډیر ښه فیصله شوې ده. البته ټول ملت ته دا منزور ده، او موږ د ابراهیمی صاحب نه هم دا خواهش ده او چې دا د ملي ګټو ته پاملرنه وکړي او دا د وطن د حل ته پرنيږي او دا کار شو ده او د ټول ملت لپاره قابل قبول.
بریالی جلال زایما د مزار ښار اوسیدونکو، ولسی جرګې د نوی مشر ټاکیدلو په ټاکل کېدو په کله زما نظر ده دي زړه سړی تر ډیره بریده نه پېژنم چې څنګه سړی دی. کیدره ښه خبره ده، د دیو میاش ډرامه چروانه ولا د کوم نندرې چروانی ولې او په دې ورستیو کې بيخي غلاو قومي او خبرو ته یو بل پروړاندې یو بل ته سپک سپوري مو ویلې. نو دا نندرې ک نورم په سیغه شوی ډیر هیواد لپاره به ډیر گران خبر و خوست چې دا کس ټاکل شو دی ډیره ښه خبر ده، او هیله لرو چې دای او د پل د وکیلانو په مرسته د هیواد د پاره او ښه کار وکړي. څه چې د پارلمان صلاحیتونه دي هغه کار دند په سماتو کې تر سره کړي، او نور د نور خبرې شاته پری دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاجدین خرم يم د بل خلاتو سیدن کزما په نظر کم رئیس نن بریالي شوی ده، او د مشر په صفات تل ګمارلی ده، او د به وظیفه تر سره کوي. په راتلونکو کې د وکیلانو په مرسته خلکو ته سم خدمت وکړي تر سو د خلکو رائے چې دی ورته کارول دي کم کاندید ته ناغه به ځای لاړ نشي او دی ته سم کار وکړي. لکه مثال په هر ولایت کې کنه یو څو کسان چې یو کاندید ته رائے ورکي هغه دی لپاره ورکي چې سبا د ازما ستونز تر رسیدګي وکړي ازما ستونز د مسولین تر غوږو ورسي. نو دی باید د کاندیدان او مشران په دې باندې ښه فکر وکړي او ستونزو ته ډېره پاملرنه ستونزو ته وکړي تر څو دغه د افغانستان دردیدلي خلک د دغه کړاو څخه راوباسي د دغه تیارو څخه.
د مزار شریف د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د ولسي جرګې د نوي رئیس د غوره کېدو په باب واورېدل. د افغانستان ولسي جرګې پرون له څو اونیو جنجالونو او بحثونو وروسته بالاخره په دې بریالی شو چې د ځان لپاره رئیس وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو په باب البته په دې انتخاباتو کې د شویو درغلیو د ادعاو په باب جنجالونه لا دوام لري. د ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو ځانګړې محکمې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په شمول یو شمیر ادارې په دې تورنې کړي چې د انتخاباتي درغلیو په څېړلو کې ورسره سمه همکاري نه کوي. د دې محکمې رئیس پرون په کابل کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل به له کابل د ازادي راډیو د خبریال زکی غیاسي په راپور کې واوري.
د انتخاباتي دوسیو د څېړلو ځانګړې محکمې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمیر ادارې په دې تورنې کړي چې لاکړې ژمنې سره سره له دوی سره په څېړنو کې عملی همکاري نه کوي. د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د دغو ادارو د نه همکارۍ په صورت کې به د دوی کارونه ټکنی وي. خو ښاغلی حقیق په ورته وخت کې د خبرداري هم ورکړ که دغه ادارې بیلابیل ولایتونو ته د دوی له استول شوي پلاوي سره همکاري ونه کړي نو دوی به په وړاندې قانوني اقدام وکړي.
عملاً همکاري کم صورت گرفته.
عملاً زموږ سره همکاري کم شوې ده او غوښتنه مو همدا ده چې نور همکاري هم را سره وسی. زموږ پلاوي چې جوړ شوی دی او ولایتونو ته سفر کوي که چیرې د انتخابات خپلواک کمیسیون سره همکاري ونه کړي نو محضر جوړوي. محضر په دې معنی چې وایي موږ فلانیان چې د فلاني حکم له مخې د دې پلټنې لپاره راغلی وو موږ د همکاري غوښتنه وکړه خو مخکې له دې چې کار پیل کړو زموږ سره همکاري ونه کړه. دا چې د همکاري نه کول په قانون کې څه ورته ویل سوي دي او څه باید وسي او څه باید وکړي نو هغه په قانون کې واضح دي او باید ورسره قانوني چلند وسي.
په چی باید شوه او کی باید وکنه او باز مشخص است طبق قانون و در پرتوی.
د ښاغلی حقیق په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د دوی یو غوښتنه د رایو د بیا شمیرلو لپاره د تجربه لرونکو کسانو ورپېژندل دي. ځانګړي محکمې دا هم ویلي چې چمتو ده د رای شمیرنې مامورینو ته د ضرورت په صورت کې مالي امتیازات هم ورکړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون که څه هم د ځانګړې محکمې د وروستیو انتخابونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو د دې کمیسیون مشر فضل احمد منوي د رایو د بیا شمیرنې د اقدام په اړه په خپل غبرګون کې د ځانګړې محکمې د اقدام خپل سری بللی و.
په خوست کې هم د اعتراض کوونکو کاندیدانو د دعوا او د څېړلو او د انتخاباتو په اړه د موجودو جنجالونو د حل لپاره د ځانګړې محکمې لخوا د رایو د صندوقونو د بیا شمیرلو پروسه پیل شوې. په اړه یې نور جزئیات له خوست د امیر بهیر په راپورټ کې اوري.
د خوست د استیناف محکمې مشر محمد فاضل عتیق چې په عین حال کې په دې ولایت کې ولسي جرګې ته په ترسره شوو انتخاباتو کې د شویو درغلیو او د معترضو کاندیدانو د حقوقي دعوو د غور او څېړنې لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشري هم په غاړه لري. وایي د یو شمېر صندوقونو د رای پاڼو د شمېرنې له پایلو څخه داسې څرګندېږي چې په دې ولایت کې د ولسي جرګې لپاره په ترسره شوو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي دي. نوموړي چې په یوه خبري ناسته کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل که څه هم چې د یونما بشري حقونو او د فیفا استادو چې کمیسیون غلی همدی د نصرګند له ملیونو لمخه د رشمیرنې او د معترضو کاندیدانو پر حقوقي دعوو باندې د غور او څلنې په پروسه کې لګډون څخه ډډه کړي. خو دا زیاته کړه ټاکل شوی کمیسیون به د هغوی د حضور پرته د ځانګړې محکمې په حکم خپلو څلنو ته ادامه ورکړي او تمه ده چې په نږدې ورځو کې د خپلو اجراتو د پایلو بشپړ رپورټ سترې محکمې ته وړاندې کړي.
مونږه پنځه صندوقونه د وړو کلي په نامه باندې چې کوم هغه بررسي کړل سناس تغییر او تبديل په د ټي بي ورقه کې چې کوم پروتو په لیکل شو او کوم رګان چې په صندوق کې پرته وي ښکارا ډول سره وشمارل شوی تغییر او تبديل پکې شته. په یو لیست کې لیکل شو 200 رګان خو حقیقي رګان چې پکې پرته وي 120 شوی.
معترض کاندیدان د ټاکر شوی کمیسیون لوري د رشمیرنې لروان بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ په دې ټینګار کوي چې ټول صندوقونه د لسره وشمیرل شي ترڅو حقایق څرګند او د معترضو کاندیدانو د غوید ملاتړ او قناعت حاصل شي.
خبري مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل واشنگتن چمتو دی چې په لیبیا کې د قذافي د رژیم د نسکورولو لپاره د نوموړي له مخالفو مظاهرتچیانو سره هر ډول همکاري وکړي. میرمن کلینتن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې نوموړي به نن دوشنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د لیبیا پر حالاتو خبرې وکړي. بل ورته په لیبیا کې د مظاهرتچیانو مشرانو تېره ورځ وویل په هغو ښارونو کې ملي انتقالي شوراګانې جوړې کړي چې د قذافي د حکومت له واکه وتلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل په لیبیا کې د وروستیو ګډوډیو له امله شاوخوا یو لک کسان چې اکثر یې په دې هیواد کې میشت کډوالو ګاونډیو هیوادونو ته وتلي دي. یو این ایچ سی آر وایي د دې سازمان بیړني ټیمونه د تونس او مصر له چارواکو سره په ګډه کار کوي څو له دغو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ایسایو له مخې اکثره دغه کسان چې په وروستیو اونیو کې له لیبیا نه وتلي مصریان او تونسیان دي. دغه راز نږدې 5000 لیبیایان هم د وروستیو ناکراریو له امله مصر ته کډه شوي دي. د تونس صدر اعظم محمد غنوشي لخپل دند استعفا ورکړ. نو موړې ورسته له هغه استعفا کوي چې په تونس کې په دې ورستوي ورځو کې بیا په لارو سړکونو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. غنوشي په 13 جنوري میاشت کې له واک څخه د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي لری کېدو ورسته د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو. د تونس اوسنۍ موقت حکومت دند لري چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو لپاره زمينه برابره کړي. د رسمي شمیرونو له مخې د لتیر جمعې را په دې په تونس کې د تاوتریخوالي له امله لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. محمد غنوشي تر ډیره وخته پورې د پخواني ولسمشر بن علي د متحد په توګه پاتې شوی دی. د عربي ټولنې پخوانی سرمنشي وایي غواړي چې د مصر د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. د مصر د دولتي خبري آژانس په وینا عمر موسی تېره ورځ په قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه به په رسمي ډول په مناسب وخت کې اعلان وکړي. خو په هر حال د ښاغلي موسی په دفتر کې چارواکو ویلي چې تر دې دمه په دې باب کومه حتمي پریکړه نه ده شوې. نوموړي څو ساعته وروسته له هغې چې حسن مبارک د فبروري په 12 نېټه د مصر له چاره پریخودی د عربي ټولنې د سرمنشي له څوکۍ څخه استعفا ورکړه. عمر موسی چې په کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري په ملګرو ملتونو کې د مصر د دایمي استازي په توګه هم پاتې شوی دی. تاسو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دوبی په نړیوال سوداګریز مرکز کې د لزګونو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو او میوو یو نندارتون جوړ شوی. د افغانستان له لوري هم یو شمېر ملي سوداګرو او شرکتونو په دې نندارتون کې برخه اخیستې او وچه او تازه افغاني میوې نندارې ته ایښې دي. رضوان مراد په دې اړه په دوبی کې د افغانستان د سفارت د کلتوري چارو له مسؤل سره مرکه کړې ده. ښاغلی فضل من الله ممتاز سره
کدارته چې د دوبی په دغه سوداګریز مرکز کې چې دا کم نندارتون د زراعتي محصولاتو دی د افغانستان لوري څومره شرکتونه پکې ګډون لري؟ کوم محصولات یعنی وچ میوونه د تازه میوونه دوی وړاندې کړي دي په دې نندارتون کې؟
دا په اول کال نه پروسه کال افغانستان په دې شرکت کې اشتراک یو او زای د افغانستان زای نور ملکونه زای ډیر وروکی ده ان دومره فرق زای نشته چې ډیر شرکتونه په دې کې اشتراک کوي. دا هر انواع د یو تعداد د ملي تاجران چې سوداګران دوی اشتراک کوي او د هر انواع میوجات د افغانستان وچه میوې چې ده په دې کې دا اضافه دي نه او انار چې د افغانستان اوس د تازه میوه وخت نه ده. انار او سیب هم پکې شته. بل دا د وچ میوه د بادام ده، چارمغز ده، خسته ده، پسته ده، توت ده، دا شیان د افغانستان میوه.
کله راته وای چې تاسو ول تیر کال هم د نندارتون کې افغانستان شرکت کړو، څومره امیدواری شته، څومره هیله ده چې دغه ګډون به د افغانستان نړیوال مارکیټونو ته د افغانستان د زراعتي محصولاتو لپاره یو زمينه برابر کړي ترڅو افغاني محصولات نړیوالو سیمیزو بازارونو ته په پراخ او سیستماتیک ډول راوځي؟
دیکھو دا خو ډیر خوشبختانه خبره ده چې الحمدلله اوس مونږ کول شو چې افغانستان د خپل میوجات او د خپل صادرات په جهانی بازارونو کې ان شاء الله مونږ پرځه کېدو. خو یو خبره مونږ دا دوم کال د چیم د افغانستان په دې نندارتون کې مواد غذایی کې اشتراک پروسه کاله چې مونږ هلته وزیر صاحب زراعت هلته حاضر وو، مونږ چې لیدل چې هغه ډېر هلته د افغانستان په ځای کتان میوې د خلکو د مشتریانو جلب توجه ډېر وکړی، ډېر تل علاقمندي وښوده. د دې لپاره سږ کال کې انشاءالله کې مونږ امیدوار یو چې د پروسه کال نام انشاءالله ډېر ښه به وي. دا چې عربي ملکونه بس دلته د مشتریانو نه وو، بلکې د خارجیانو اروپایي ملکونه هم سوداګران راغلي د افغانستان په دې کې ګډون کړی و. کېدای شي چې نور هم انشاءالله په دې کال کې قراردادونه خو متاسفانه یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې زمونږ ته د ګزارش راپورونه پوره ترلاسه نه دي چې انشاءالله پر اوسه کال څومره شوي دو، ځکه دا د تجارتي مسله ده. کېدای شي د افغانستان وزارت تجارت په دې کې ډېر معلومات لري.
په دوبۍ کې د افغانستان د سفارت د کلتوري چارو له مسؤل فضل من الله ممتاز سره د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې د افغان محصولاتو د نندارتون په باب مرکه وه. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مصطفی صدیقي ستړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت له تاسو سره د مهرباني.
تشکر از خودت نوریاس نوری، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. امروز دوشنبه 9 ماه اوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 28 ماه فوریه سال 2011 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا در این مجموعه خبری 30 دقیقه‌ای با شما ایم. این هم سرخط تازه ترین های افغانستان و جهان. هیئت تحقیق حکومت افغانستان میگوید در عملیات نظامی در کنر 65 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند، اما نیروهای ناتو کشته شدن 10 غیر نظامی را تایید نمی کنند. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز به بریتانیا سفر کند. در پهلوی ملاقات با مقامات ارشد این کشور یک موضوع مهم دیگر این است.
در موزیم ملی بریتانیا بخش موزیم گنجینه باختر که مربوط به افغانستان است به نمایش گذاشته میشه و رئیس جمهور در اینجا این بخش موزیم افتتاح میکنند.
نمایش تولیدات افغانستان در نمایشگاه تجارتی بین المللی در دبی.
بادام، پسته، چارمغز، کشمش، همچنان سیب، انار، اینا به نمایش گذاشته شده.
سرانجام پس از جار و جنجال های طولانی ولسی جرگای افغانستان صاحب رئیس شد. مردم از عبدالرؤوف ابراهیمی چه تقاضا دارند؟
تقاضای از این داریم که امی ملیت پرستی و ملیت گرایی و امی گفارا دور بگذارن از پارلمان، فقط به خاطر منافع ملت و دولت و حکومت خود افغانستان کار کنه.
در تازه ترین تحولات جهان بر اساس گزارش ها معترضان مسلح کنترل نزدیکترین شهر به ترابلس پایتخت لیبیا را در دست گرفتند. آنان در شهر زاویه شعار می دادند که قذافی خارج شو و این است انقلاب ما. وزیر خارجه امریکا گفته است که واشنگتن آماده است تا با معترضان ضد رژیم قذافی کمک کند و این موضوع را در جریان مسافرتش به شهر نیویورک گفت. عمرو موسی سرمنشی سابق اتحادیه عرب گفته است که می‌خواهد خودش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر نامزد کند. محمد غنوشی صدر اعظم تونس استعفا کرد. بسیاری از معترضان بر او که از متحدان سابقه دار رئیس جمهور بن علی بود قهر بودند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران خواهان آزادی رهبران مخالفان شده است. و رئیس جمهور فرانسه آلان ژاپ صدر اعظم سابق این کشور را به حیث وزیر خارجه اش تعیین کرده است. باز هم خوش آمدید و در پهلوی اینها مرور داریم بر مطالب چاپ شده در چند روزنامه بین المللی در افغانستان. اما حالا هرچند نیروهای ناتو کشته شدن 10 تن از غیر نظامیان در عملیات نظامی اخیر در ولایت کنر را تایید نمی کنند، اما هیئت تحقیق حکومت افغانستان که از منطقه بازدید کرده می گوید 65 نفر از غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان در این عملیات کشته شدند. هیئت دولت افغانستان گزارشش را روز گذشته به رئیس جمهور کرزی سپرد. سلطان محمد سرور را جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش هیئت تحقیقاتی دولت افغانستان می نگارد که در نتیجه این عملیات سه روزه در ولسوالی غازی آباد کنر به شمول 40 طفل 65 نفر کشته شدند. اما ناتو کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات را که یک هفته قبل صورت گرفته هنوز رسما تایید نکرده است. پیمان ناتو با ویدیو فیلمی که از صحنه جنگ در دست دارد اصرار می‌ورزد که در این عملیات که به تاریخ 17 ماه جاری انجام شده تنها افراد مسلح مورد هدف قرار گرفتند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل قول از شاهزاده مسعود عضو هیئت تحقیقاتی حکومت افغانستان می‌نگارد که نتایج تحقیقات خود درباره کشته شدن غیر نظامیان در کنر روز یکشنبه به رئیس جمهور تقدیم کردند. در این حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نتایج تحقیقات درباره تلفات غیر نظامیان در عملیات اخیر کنر نگران کننده می باشد. شهزاده مسعود میگوید که تحقیقات خود را به اساس معلومات مسئولان شفاخانه ها، مشران و موسفیدان منطقه و مقامات و مسئولان امنیتی محلی تهیه کرده اند و نتایج گزارش را با مقامات ناتو نیز شریک ساخته اند. مولوی شهزاده شاهد یک تن از وکلای کنر در ولسی جرگه که وی نیز شامل هیئت تحقیقاتی دولت در این واقعه می باشد هفته گذشته به خبرنگاران چنین گفت:
متاسفانه
62 نفر از اهالی دره یلگل در این واقعه شهید شدند که 22 تن از زنان و تا 29 نفر اطفال هستند. موسفیدان نیز شهید شدند. مواشی مردم هلاک و خسارات دیگری نیز وارد شده است. اما شهزاده مسعود میگوید که مقامات ناتو امکان کشته شدن غیر نظامیان را رد نمی کند، اما نه به شماری که هیئت دولت افغانستان ادعا می کند. از سوی دیگر سخنگوی ناتو دیروز گفت که تحقیقات اولی نشان می دهد که 7 یا 9 نفر از غیر نظامیان در عملیات غازی آباد فقط زخمی شدند. او گفت که ما از بابت هر غیر نظامی که قربانی این عملیات شده باشد عمیقا متاسفیم و سعی خواهد شد تا به بازماندگان غرامت پرداخته شود.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
خود دولت ما، خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که ششته خوب نمیششته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر می داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشم خیلی می کار خیلی از کردن نیست، نه در دین نیست که ویده گفتن، نه در مذهبه ایست دیست کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، ایست گفتارهای ما شما یه چرچی که بگویم دیگه. خود دولت احساس کنه، خود این رهبرهای ما همی کسایی که دمی رفت قرار دار، این مردم مظلوم ملتش کده نتونه کلی پیدانست دال خود نفس پشت 4 تا نان بگرده خلاص 4 تا شب ایتر شد دکسی صبح سک صبح تیمی دکسی شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته با غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه، اینا خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا همون نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شما را از مردم را شنیدید و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان مرور خواهیم داشت بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید. و حالا در مورد تلاش های صلح، شورای عالی صلح افغانستان میگوید ترکیه آمادگی نشان داده است تا مرکز آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و مخالفان این دولت باشد. مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان که دیروز در مورد سفر هیئت این شورا به ترکیه به خبرنگاران معلومات میداد گفت تا حال روی برگزاری مذاکرات صلح میان مخالفان دولت افغانستان در ترکیه توافق نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
اگر مخالفین مصالحه دولت افغانستان حاضر شوند مذاکرات صلح را در ترکیه با دولت افغانستان انجام بدهند، این مسئله از حمایت شورای عالی صلح برخوردار خواهد بود. مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی این شورا میگوید آنان نیز از این تصمیم حمایت خواهند کرد. آقای کشاف که در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت نتایج تلاش های آنان است که مقام های حکومت ترکیه حاضر شدند، در صورتی که دولت افغانستان و مخالفین مصالحش موافق باشند، میزبانی مذاکرات صلح را به عهده بگیرند. به گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، تصمیم نهایی در مورد این آمادگی ترکیه ارتباط به مخالفین دولت افغانستان میگیرد. وی همچنان خواست تا ترکیه به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان با برخی از همسایه های این کشور وارد صحبت شود.
اگر ترکیه با ما کمک کنه، با پاکستان خودش ببینه، با ایران ببینه تماس بگیره، با عربستان سعودی روابط بسیار حسنه داره، با اونها ببینن به خاطر میانجیگری و دیگه با ممالک خلیج با این ببینه، ترکیه بسیار نقش فعال و مثبت خود ادا کرده میتره. یعنی مشخص نشده، فرض کنیم همین طالبا با این موافق شدن که نسبت به ایران، نسبت به فرض کنیم ممالک عربی، نسبت به جای همین ترکیه یک ذره استقلال خودم حفظ کرده، حاضر هستیم در ترکیه گپ بزنیم.
آقای کشاف میگوید به شرطی که نیروهای خارجی مسئولیت رهبران مخالفین را تضمین کنند، در آن صورت نیاز نیست گفتگوهای صلح در بیرون از افغانستان برگزار شود. رهبران مخالفین که سرگرم پیکار در برابر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستانند، تا حال در مورد اظهارات روز یکشنبه سخنگوی شورای عالی صلح تبصره نکردند. اما در گذشته این گروه ها آغاز مذاکرات را مشروط به خروج فوری نیروهای بین المللی از افغانستان عنوان کردند. شورای عالی صلح که در ترکیب آن حدود 70 تن به شمول برخی از رهبران سابق جهادی، شماری از چهره های رژیم طالبان، بزرگان قوم و استادان پوهنتون شاملن، وظیفه دارد تا راه های آشتی با مخالفین دولت افغانستان را جستجو کند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه میزان سال جاری به هنگام معرفی اعضای شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده بود که این افراد بتوانند قدم‌های مؤثر را در جهت آشتی با مخالفین بردارند. اما پس از گذشت بیش از 5 ماه از آغاز فعالیت شورای عالی صلح، این شورا چقدر توانسته در کارهایش موفق باشد؟ احمد سعیدی یک تحلیلگر افغان در پاسخ میگوید
تا کنون اینا دستاوردی ندارن. صلح باید با مردم افغانستان شه. اینا در جایی که مذاکره و صلح ضرورت است به اونجا نمیرن، در جاهای دیگر میرن. اینا از جای شروع کردن که اونجا جایش.
در حالی که مقامهای شورای عالی صلح میگویند اقدامات از سوی آنان صورت گرفته تا شرایط برای مذاکرات صلح در افغانستان فراهم شود، اما به گفته این مقامها هنوز کارهای زیادی باقی است که باید انجام شود و به این سبب به وقت و تلاش بیشتر نیاز است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
همونطور که پیشتر هم گفتیم، قرار است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای بازدید 2 روزه از بریتانیا امروز وارد لندن شود. سیامک روی، یک تن از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که قرار است رئیس جمهور با صدر اعظم بریتانیا، وزرای دفاع و داخله و اعضای پارلمان این کشور ملاقات کرده و نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در موزیم بریتانیا در لندن را هم افتتاح کند. سیامک روی افزود که قرار است رئیس جمهور در ملاقات‌های خود با مقامات بریتانیا مسائل مثل انتقال مسئولیت‌ها از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی را مورد بحث قرار بدهد. سیامک روی افزود که رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، از این کشور بازدید می‌کند. و چنانچه در جریان هستین، عبدالرؤوف ابراهیمی نماینده مردم ولایت کندوز در ولسی جرگه افغانستان به حیث رئیس دائمی ولسی جرگه افغانستان انتخاب شده است. آقای ابراهیمی به اتفاق آرا از سوی اعضای ولسی جرگه دیروز در رأی‌گیری علنی به عنوان رئیس دائمی ولسی جرگه برگزیده شد و به بنبست که بر سر انتخاب رئیس این جرگه از حدود یک ماه به این طرف ایجاد شده بود خاتمه داده شد. عبدالرؤوف ابراهیمی از قوم ازبک به اساس یکی از طرح‌های کمیسیونی که برای حل این بنبست ایجاد شده است از سوی وکلای ازبک در ولسی جرگه به حیث نامزد واحد برای احراز کرسی ولسی جرگه معرفی شد. رئیس جمهور افغانستان هم گزینش آقای ابراهیمی را به این سمت تبریک گفته است، اما برخی از مردم از او تقاضاهایی دارند.
جان محمد نسیم یکی از باشندگان شهر مزار شریف در قسمت از اینکه آقای صاحب عبدالرؤوف ابراهیمی به صفت رئیس پارلمان تعیین گردیده یک فال نیک میگیریم. اضافه تر از یک ماه پارلمان ما که نتوانسته بود رئیس خود انتخاب کنه امروز انتخاب کرد، ما بسیار خوش هستیم و از پیش تقاضای از این داریم که همین ملیت پرستی و ملیت گرایی و همین گپا را دور بگذارن از پارلمان، فقط به خاطر منافع ملت و دولت و حکومت خود افغانستان کار کنند.
این جانب حاجی کمال الدین باشنده شهر مزار شریف، رئیس اتحادیه پوست فروشان ولایت بلخ: ما امروز بسیار خوش هستم بعد از یک ماجر و بحث اعضای پارلمان موفق شدن که رئیس پارلمان را تعیین نمودن. این مردم بنان ما از رئیس پارلمان و اعضای پارلمان آرزومند هستیم که به مسائل ملی کشور بیاندیشند، مسائل قومی، زبانی و سمتی را یک طرف بگذارند، برای موکلین خود احترام کنند و خدمت برای مردم بکنند. اینمی توقع ما از رئیس صاحب پارلمان اینمی می باشه.
و حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تشکر از اینکه تا حالا رادیو آزادی را میشنوید. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. هیئت تحقیق حکومت افغانستان میگوید در عملیات نظامی در ولایت کنر 65 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند، اما نیروهای ناتو کشته شدن 10 غیر نظامی را تایید نمی کنند. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز به بریتانیا سفر کند. سرانجام پس از جار و جنجال‌های طولانی ولسی جرگه افغانستان صاحب رئیس شد. بر اساس گزارش‌ها معترضان مسلح کنترل نزدیک‌ترین شهر به ترابلس پایتخت لیبیا را در دست گرفتند. وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن آماده است تا با معترضان ضد رژیم قذافی کمک کند. و رئیس جمهور فرانسه آلن ژاپه صدر اعظم سابق این کشور را به حیث وزیر خارجه اش تعیین کرده است. تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت، اما حالا توجه کنید به مرور بر چند مطلب از روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. برخی از روزنامه‌های خارجی مطالب را در مورد افزایش ناامنی‌ها و سخنان رهبر سابق شوروی وقت در مورد افغانستان نشر کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که حملات بهار امسال از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تندرو خیلی شدید خواهند بود. نیروهای آمریکایی و افغان گفتند که شورشیان مسلح از حملات انتحاری کار می‌گیرند که سبب مرگ غیر نظامیان می‌شود و بدین ترتیب در میان مردم وحشت می‌آفرینند. نیویورک تایمز در ادامه این مطلبش می‌نویسد که یکی از اهداف شورشیان مسلح این است که با پخش ترس در میان مردم آنان را وادار سازند که باورمندیشان را به نیروهای امنیتی از دست بدهند و به سوی طالبان روی بیاورند. روزنامه پیش بینی کرده است که شاید شورشیان در مناطق دیگر هم حملاتشان را افزایش بدهند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در تقریبا کمتر از یک ماه گذشته در نتیجه 7 حمله انتحاری 116 غیر نظامی کشته شدند. به همین ترتیب روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در مورد دیگری نوشته است. روزنامه درباره سخنان میخائیل گورباچوف رهبر سابق شوروی وقت تبصره کرده است. گورباچوف در آستانه 80 سالگیش در مصاحبه اختصاصی از دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خواسته است تا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. گورباچوف به روزنامه ایندیپندنت با توجه به تهاجم در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت با توجه به تهاجم قوای شوروی سابق به افغانستان به بریتانیا مشوره داده است که افغانها خصوصیت‌هایی دارند که باید به آن توجه شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوین و میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر خواهید شنید که تاجران افغان تولیدات زراعتی کشور را در نمایشگاه تجارتی بین المللی در دبی به نمایش گذاشتند. اما حالا یک سرمایه‌گذار آمریکایی با تازگی در بخش تولید غذا از حاصلات کچالو در بامیان سرمایه‌گذاری کرده است. بامیان از ولایت است که بیشترین حاصلات کچالو را در افغانستان دارد، اما دهقانان این ولایت همواره شکایت کردند که زمینه صادرات این کچالو به دیگر نقاط افغانستان و یا بیرون از این کشور برای آنها مساعد نیست. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
چند تن از سرمایه‌گذاران آمریکایی به بامیان سفر کردند تا در زمینه انکشاف زراعت در این ولایت سرمایه‌گذاری کنند. بل اوسی، یکی از این سرمایه‌گذاران، روز شنبه درباره هدف از سفر خود به بامیان گفت:
We are from USA and the state we are from is in the very central middle of the United States and is agricultural area like your area here but our
ما در آمریکا از مرکز آمریکا هستم، ایالت که نه در اونجا زندگی میکنن، ایالتی هست که زراعتی مثل ولایت بامیان اینجا و در کل افغانستان که زراعتی هست. ما به خاطر از اینجا اومدیم که بتونیم تولید کچالو را پروسس کنیم که کچالو سرش ارزش زیادتر شوه و از ما به شکل بهتری در بازار عرضه کنه.
این سرمایه‌گذاران آمریکایی تصمیم گرفتند که کارخانه چپس و تولید دیگر مواد خوراکی از کچالو را در بامیان ایجاد نمایند. به همین جهت این سرمایه‌گذاران آمریکایی از کارگاه کوچک چپس کچالو در این ولایت دیدن کردند. زینب رضایی مسئول این کارگاه کوچک چپس کچالو در بامیان میگوید کارکنان این کارگاه همه آنان زنان هستند.
20 نفر از خانم ها اینجا کار میکنن، از خانم های غریب انتخاب شده، از خانم های بیوه انتخاب شده که اونا برای زنا یک آیدیا شه و اینطور شوه که هم اقتصاد شه و هم بتونه کار کنه.
بل اوسی، سرمایه گذار امریکایی، تأکید کرد ما میخواهیم در کار چپس و تولید دیگر مواد خوراکی از کچالو در کارخانه ای که در بامیان ایجاد میکنیم زنان نیز اشتراک داشته باشند.
In most all food industries in the United States or here, women are very, very good and efficient in food production. And
یقیناً که برنامه ما کسای خانم‌ها را کمک می‌کنه. اینکه در خود آمریکا کسایی که در کارخانه پروسس کچالو یا تولید کچالو که اونها اینجا کار می‌کنن 50% دقیقاً زن‌ها هستن. در اینجا هم شما می‌تونین که دمی کارخانه قرار است در اینجا اجازه شه. در این هم مردا بتونن در زمین کار کنن و زن‌ها بتونن که داخل کارخانه اینجا مشغول به کار باشن.
این سرمایه‌گذاران آمریکایی در سفر خود به بامیان با تعدادی از تاجران و کچالوکاران این ولایت نیز دیدن کردند. حاصلات عمده بامیان کچالو است. زمین و آب و هوای این ولایت برای کشت کچالو مناسب است. قرار است بامیان به مرکز تولید تخم کچالو در افغانستان تبدیل شود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. گزارش ها می رسانند که معترضان مسلح دیروز یکشنبه شهر زاویه در لیبیا را که در 50 کیلومتری غرب پایتخت ترابلس موقعیت دارد تصرف کردند. در حالی که نارامی های جاری دولت لیبیا را متزلزل ساخته است، گزارش ها خبر دادند که نیروهای ضد دولتی شعار می دادند که قذافی خارج شو و این است انقلاب ما. در این حال وزیر خارجه آمریکا دیروز یکشنبه گفت که واشنگتن آماده هر نوع کمک و همکاری با قیام کنندگان علیه رژیم معمر قذافی در لیبیا می باشد. هیلری کلینتون این اظهارات را هنگام مسافرت به سوی نیویورک برای شرکت در مجمع کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت که امروز دوشنبه به سویه وزیران دایر می شود. هیلری کلینتون در حاشیه این گردهمایی بحران جاری در لیبیا را در گفتگوهای دو جانبه با همتایان خود مورد بحث قرار می دهد. رسانه های دولتی مصر گزارش دادند که عمر موسا سرمنشی سابق اتحادیه عرب دیروز یکشنبه نیتش را برای کاندید شدن در انتخابات آینده ریاست جمهوری در مصر اعلان کرد. طبق گزارش وبسایت دولتی عمر موسا به یک اجتماع خبری در قاهره گفت که کاندیداتوری او در زمان مناسب رسما اعلان خواهد شد. محمد غنوشی صدر اعظم تونس در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز مجدد چند روز اخیر در این کشور استعفایش را اعلان کرد. بعد از اینکه زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس در نتیجه قیام مردمی که یک ماه طول کشید در ماه جنوری قدرت را رها کرد، محمد غنوشی رهبری حکومت انتقالی را به عهده داشت. اکثریت تظاهر کنندگان بر غنوشی خشمگین بودند و یکی از متحدان سابق دار رئیس جمهور زین العابدین بن علی بود. گزارش ها می رسانند که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از حکومت خواهان آن شده تا دو نفر از رهبران سرشناس مخالفان سیاسی را که از هنگام دعوت به تظاهرات 14 فوریه در خانه هایشان زیر نظارت هستند آزاد سازد. تظاهرات 14 فوریه که به دعوت میر حسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شد، از هنگامی که دولت تظاهرات تابستان پارسال مخالفان به دنبال انتخابات ریاست جمهوری را به شدت سرکوب کرد، بزرگترین راهپیمایی مخالفان در ایران بود. و نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز یکشنبه صدر اعظم سابق آلان ژوپه را به حیث وزیر خارجه جدید این کشور تعیین کرد. این تقرری بعد از آن صورت می‌گیرد که میشل آلوماری وزیر خارجه فرانسه که با داشتن روابط با رژیم سابق تونس سر زبان ها بود استعفا کرد. رئیس جمهور نیکولاس سرکوزی در سخنرانی مختصر تلویزیونیش با مردم اعلان کرد که گرارد لانگوت که رهبری حزب برسر اقتدار را در مجلس سنای فرانسه به عهده دارد جانشین آلان ژوپه در وزارت دفاع کشور می باشد. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. و حالا می پردازیم به موضوع دیگر مربوط به افغانستان که تاجران افغان تولیدات زراعتی کشور را در نمایشگاه جهانی تجارتی دبی که دیروز افتتاح شد عرضه داشتند. حالا سلطان محمد سرور مصاحبه دارد با فضل من الله ممتاز مستشار فرهنگی و مطبوعاتی سفارت افغانستان در امارات عربی متحده عربی در این باره که با هم بشنویم.
ممتاز صاحب، ما گزارش داریم که تاجرای افغانستان دمو نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی که در دبی سالانه دایر میشه اشتراک کردن و اشتراک میکنن. در نمایشگاه کنونی که دایر شده به چه تعداد تاجران افغان اشتراک دارن و چی تولیدات خود به نمایش گذاشتن؟
اصلا در اینجا تون سالانه نمایشگاهی در مرکز تجارتی دبی برگزار میگرده که سال قبلا تاجرای افغانی با تشویق و تحت سرپرستی جلالتما وزیر صاحب زراعت در اینجا اشتراک کرده بودن که البته طبعا تاجرای اینجا مشخص نیست چون جایی و مکانی که برای افغانستان یا جاهای دیگه کشورهای دیگه مشخص گردیده جای کوچک بوده. صرف به خاطر نمایشگاه یک تعداد از تاجرای ملی افغانستان در اینجا اشتراک کردن که از جمله بیشتر میوه‌های خشک افغانستان است. البته سال گذشته قسمی که ما دیدیم انشاءالله امسال همچنان امیدوار هستیم که مورد جلب توجه بینندگان صورت بگیره. خیلی زیاد جالب و خیلی زیاد خوب بوده و یک نمایشگاه موفق بوده و همچنان امسال چون با تجربه بیشتر انشاءالله توقع داریم که انشاءالله مورد جلب توجه بیشتر قرار گیره.
ممتاز صاحب، مهم کمک در تفصیلات و در جزئیات میتونین بگوین که کدام اقلام و کدام اجناس افغانستان کدام میوهش مثلا بسیار مورد توجه است؟
با وصف این که طبعا تمامی میوه های افغانی امتیازات خاصی برخوردار است برای مشتریان به خاطر از اینکه طبیعی بوده و بیشتر در اینجا بادام، پسته، چارمغز، کشمش، همچنان سیب، انار، اینا به نمایش گذاشته شده.
ما گزارش داریم میگن که امی اقلام و امی تولیدات افغانستان که به دبی میایه چون پکیج یا بسته‌بندیش به سویه معیارهای جهانی نیست، ایمی از افغانستان باز در دبی دوباره پکیج میشه و به کشورهای اروپایی و امریکایی صادر میشه. این درست است؟
باید گفت که چون ما متوجه این موضوع بودیم، چون سابق در این قسمت ما یک گزارش های در مرکز ارسال نمودم که حتی میوه های افغانی در کشورهای همسایه افغانستان انتقال میافت، سابقا باز از اونجا پکیج میشد و به نام کشورهای همسایه افغانستان در بازارهای جهانی بخصوص در دبی عرضه میشد. سابق هم چند چیزهای وجود داشت، ولی حالا الحمدلله ما جلوگیری از این کردیم و تاجرای ملی ما الحمدلله با خلوصی و اخلاص خاصی که به کشور خود داشتن فی الحال پکیج میشه در افغانستان و یا در دبی پکیج میشه به نام افغانستان.
مصاحبه تلفنی بود با فضل من الله ممتاز، مستشار فرهنگی و مطبوعاتی سفارت افغانستان در امارات متحده عرب. این مجموعه خبری در امیجه به پایان میرسه. یادآور میشم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را خواهی چنید، در ساعت 11 برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند، و همچنان در ساعت 1 تا 2 برنامه سرود و سخن را خواهی چنید. و حالا نوریاس نوری در استدیو